یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده د وریه حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلوو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو دپاره هر اقدام وکړي. خو د دې ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد صدر اعظم پر ضد د عدم مات رایګيري وکړي. د جنوبي کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل ځیرک تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنټ ټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنټ ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سودېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 49 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سودېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې د افغانستان د درې رنګه لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. د کار عکس لمنونه پارولي
دا موږ ملي هویت ته درې رنګه بیرغ ملي عزت ته موږ په همدې بیرغ باندې څه ده د افغان په توګه باندې موږ پیژني.
د شزینه مواصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
شزینه میتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلې ونه وځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله پکې خبرې کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
مونږ ولی د درس هوایلو حق نه لرو دا خو په
سنا د کابل خر اوسیدون کې او دروی بلخی لیسی د نهم ټولګي زده کوونکی ده. سنا په ژړغونی غږوایی هیله لري چې ښوونځي ته د تګ اجازه وسی.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع سي. که زموږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika
and the Gutted Troika logo sara ham gidi pedik hagat che muhim di hagdad che sanjil sanawi khonzi ta bistani shi aw du ya taliban kun shumla hukumat le ta wahat sawl shi mawqad da uguru da haga paygamun di che taliban ne wazil min sahtala sakri ne wazil min do rupai mulgur cha che min wasara da afghanistan aw taliban sara da hikilti apada le nidhi ham ga kiyo balki da hiwatun de be parakh tulgi duri ham tarla sakri di
to have a good deal of leverage. خوتیر اورز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستي وکړي. د غشان د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشبګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځي او د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پهنې وزارت لدې وړاندې ویلي و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځي لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هرڅو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید د غډل خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درېمې پورې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونه ته شرغ لست، د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي، طالبان ولې له خپل دریس په دې برخه کې نرم کړي نه دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې د دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د ښېرازۍ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ور واوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دوی دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالو ټولنو باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغو چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وي ورکړې، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د پروسس کول خو اصلا یو صحیح نظر نه دی. اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازینۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیما مرستې چې دوی ورسره کوي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د څه هغه ور وکړي. زه فکر کوم دا یوازینۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوال ټولنې چې په دغه اوسني حالات کې موږ کولی شو طالبان سره
ډیره مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، دې مسلې عکس العملونه هم پارولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له غبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درې رنګ بیرغ ملي عزت ته موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې سده موږ پام دی بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. د اسلام نظر هم ګورو په کلمه پکې شته، د محراب پکې شته، د الله اکبر پکې شته، او هر رنګ سده یو ځانګړی رنګ د هیله د اسلامي امارت دی ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنستر ګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. کڅه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره د غدرې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړ چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه واخلو، خو دوی زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د یادونې د چمخ کې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګ بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکۍ کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د رادیو تو ویل
اسما پان باندې لاروف په دغه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ور باندې زیات فشار دی، او دا بیان اسما پان باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ اسیا امنیت خورا ورته مهم بدو سیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ اسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي. او باید ځان مطمئنه کړی وای د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یا د رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتک بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت دی چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید ام درناوی ولري او ام باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي، او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. پتو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته، د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رائے به د یک شمې پورز واخی سلسی. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي له هوی ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د صدر اعظم د بے باورۍ پر راي اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او که نه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپل غونډه د یک شنبې تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبې په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلې د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلې کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلانې ورسره مخ دي.
د کابل پیو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړې وایي. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټیکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق ووځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کارت دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلی د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیدکاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په محل د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخواني نظام په محل د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په محل له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته اوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلی کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. د ازادي راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور راکړي.
یوه بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموږ خویندې ده حجاب پاره رضایت لري، خو ستونزه به یې داوي چې هم باید تور ټکړی او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د وړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال درې زره محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه دي تایید شوي. ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې وي په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړي د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خبره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د ریپورت له قوله ویل شوي چې 23 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وخت وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته خي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د خزو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخص ورځو د خزو پر تګ بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز ان سترایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په سبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډیر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې د چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښې. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډه امریکا او روسیې ته کمساره فرصت برابرې چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، کڅ هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. دا چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو دا پیغامونه نو بتره ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا سنگین ورسوالی کې د مرستې چرته دا مستحق کسان ته نه رسیږي، خلکو ته رسیږي چې مرسته ضرورت نه لري. زموږ ځا تر مسلینو پر ورسوي دا زموږ مسجد دی، د رمدینه کا په نامه دی، د بازار وسرت نو ودغه مسجد ته ورور جان دوه ورې نماز مرد لیکلی د مشفر وکوري. آی دا یو چې نمان ولي کله هغه ورکس ولا زمر د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلی وغه یو کورته ورکړی وسکه چاغه د مامورینو سره په لشکریا کې شناخت لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوه مرور بیا دوه بار نمانو لیکس ولا اغم بیا سورکس ولا کارتونه راغله، بیا یو یو کارت مشتب د درو د وکورته ورسید، یو کورته بیا شپږ کارت ورکنو. دا د وستې کار دی ورور ته طالبان یا د امرست باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شناخت لري هغه تر سیج بل چاته نه رسیږي. نو دا خپل پیغام دی د ازادۍ د پرور
افغانی افغان ما خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مهمه خبره دا د امرست باره کې ده، د امرست باره کې هیڅ کوم مستحق نه پر د امرست نه رسیږي. هغه نه پر تفصیل کوستي ول رښناخ لري هغه نه پر نماتې چاته نه رسیږي. نو هله مې د تاسو نه ډیر منندوی به میا ماسه د دما پیغام تر اړو مسولینو کسانو پورې مغه غوروسوی. دا یو د مانو د تقریبا ناشاو خاصه کورونه دی غدي خو زینې لاس لثی لري اغه ته زونه نه لري.
ز شریپلا د هلمند ولادت د مدالې د ولسوالۍ د سره په تماس کې ما نو زه د طالبانو د لړ پرو چارواکو دا غوښتنه لرم چې د روجې پراتلو سره دا تجاران مرسوس کومرونه چې دی یا دا کم په سر کې مرسوس مشران چې دی دا خوښته دوی سم ډیر ډیر لرو چې دا ورته وای چې دا روجه پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شند اله په خاطر د روجه په خاطر د شند ارزانه کې ارشه چې دی د روجه پر اتلو سره ار دکاندار ار تجار